د مشال ریډیو اوریدونکو د 2 بجو په خبرونه کې مو زه بشیر ګواک هر کله کوم له 2 څخه تر 3 بجو په دې غړي کې تاسو ته بیلابل ریپورتونه لرو. په دې ریپورتونو کې د سیمه او د نړۍ په حالات باندې تاسو خبرو انداراز ایونی ما مرکه او مطبوعاتي کتنې هم د دې غړي برخه دي. خو لکه څنګه چې تاسو خبرې مخکې تر دې چې د ریپورتونو تلل شو د ریپورتونو تاسو باندې اول د غړې په سر کې ممتاز خبرونه وړاندې کوو. د خبرونو د وړاندې کولو لپاره اسرار العالم مومن په سټوډیو کې دنه راځي چې وایي
سړی مشهورونه به د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان ویلی دی چې په اسلام آباد کې د ایشا زړه په نوم کې دونکو غونډه کې به افغان ولسمشر اشرف غنی او د هندوستان بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلی چې هیواد افغانستان او پاکستان خپلمنځي اړیکو ښه کولو ته هڅوي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلی چې د غربي نړۍ او اسلام ترمنځ هیڅ تنازع نشته. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستاني وزیر اعظم د کمی سلامتی او خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي افغان ولسمشر به د شورو په ورځ د پاکستان دوره کوي. نن په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خپلو خبرو کې سرتاج عزیز ویل چې په پاکستان کې د ایشا زړه په نوم کې دونکو غونډه کې به افغان ولسمشر اشرف غنی او د هندوستان د بنو چارو وزیر سوشما سوراج اهم ګډون کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی هم راځي. یو خو باغه د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي او دا غي پسند کې بزنې نور ملاقاتونه هم کوي. او ظاهره ده چې په دې کانفرنس کې د افغانستان امنیت یو لوی موضوع ده. دا غي لپاره زیاتره خلک په دې نظر دي چې مذاکرات وشي. نو دغه مذاکرات به کله کیږي او په څه ډول به کیږي په دې به هم خبري وشي.
بلخو افغان چارواکي هم وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په اسلام آباد کې د ایشا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. دغه دوره ځنۍ کانفرنس به سبا له شروع کیږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچل اولسن پرون په کابل کې وی خبري غونډه ته ویلي وو چې هیواد افغانستان او پاکستان خپل منځي اړیکو ښه کولو ته هڅوي. نو موري زیاته کړه
د ویس مشکلن لاره دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبت اړیکې پراختیا عمومي. موږ دواړه لوري هڅو چې په امنیتي چارو او د غرض د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچل اولسن د پاکستان پوځي سرلخکر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقات کړي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څانګې لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي چې ریچل اولسن نن په پینډۍ کې د پاکستان د پوځ په مرکزی دفتر کې راحیل شریف سره په ملاقات کې په سیمه ییز امنیت او په خاص توګه د افغانستان په حالاتو خبرې کړي. د کابل سیمو د استادانو اتحادیه الفاټا ټیچر ریجستریشن نن په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې دوی مسلې دي هواري کړي. د یادې اتحادیه جنرال سکتر او لایاز وزیر نن مشاهده تو ویل
7 سال تقریبا کیږي چې په فاټا کې د بھارتیاں نه دی کړی کوم اپګریډیشن چې شوی دی د کی پی کے په لیول باندې هغه مونږ ته دین نه راکوي نه چې یعنی دا مونږ سره بجټ نشتا. د فاټا کوم ټیچر چې دی هغه مختنا غمزه پلی دی مختنا تکلیفونه ډېر رسیدلی دي. مونږ نن مظاهره کی چې ټیچرز کوم حقوق دی هغه حقوق ته دین ته ملاوي شي.
بلخوا فاټا سیکریټریټ یا هم مرکزی حکومت پر دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې موټر بمی چاودنې 22 تنه جوبل کړی دي. د ننګرهار د والی ویان د توله خوګیانی مشالډو سویل چنن سهار سبان د شپږ بجې د سرخورو د ولسوالۍ امنیه قومندانۍ ته چیرما په عمومي سړک موټر بمی چاودنه شوی چې پکې وطن امنیتي سرتیر او 15 تنه عام خلک جوبل شوی دي. له هم کومې وسلوالې ډلې د پیښې پړه پر غاړه اخیستي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلی په کالیفورنیا کې دا وروستۍ د ډزو پیښه چې پکې 14 کسان وژل شوی او ترهګر برید وو او دا چې برید کوونکي دواړه کسان د سختریزۍ په تیاره لار روان وو. د وایټ هاوس نه په خپل یو ټلویزیون وینا کې ولسمشر اوباما د ټولې نړۍ د مسلمانانو په ټولنه غږ وکړ چې سختریزۍ او د اسلامي دولت ډلې نظریه رد کړي او د ترهګرۍ ضد جنگ کې شامل شي.
We know that ISIL and other terrorist groups are actively encouraging people.
دی وای مو خبر یو چې اسلامي دولت وسلواله ډله او نور ترهګر ډلې د امریکا په شمول ټول نړۍ کې خلکو ته په فعال توګه ترغیب ورکوي چې د تشدد بوګنون کې کارویان تر سره کړي. خو موږ چې د دې مخنیوي کوو نو د لپاره حکومت قانون نافذ کونکې ادارې بیلابیل ټولنې او مذهبي مشرانو ته په ګډه کار پکار دی.
امریکای ولسمشر زیاته کړه په د روسي کلونو کې ترهګری یو نوې شکل اختیار کړي خو ژمنه یې وکړه چې اسلامي دولت نوم یې وسلواله ډله به تباه کړي شي. هلته اسلامي دولت او وسلواله ډلې د هغه چاودنې ذمہواري منلې چې پکې د یمن د عدن صوبې گورنر د خپلو شپږو محافظانو سره وجل شوې دي. د یمن امنیتي چارواکي وایي د گورنر غفار محمد خانوایی پرون هغه مهال د چاودنې ښکار شو چې د جنوبي ساحلي خار عدن د رمباود سیمینار د تیردو په حال کې وا. حکومت په لواز واکونه د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد په ملاتړ د روان کال په اولو کې وتوانیدل چې شیا مسلکه هوسی یاغیان د یاد خار نه وباسي. خو اسلامي دولت وسلوالې ډله د یمن د شخړې له وجې د رامنځته شوي له قانونیت نه ګټه پورته کوي او د دې هیواد په جنوبي او مشرقي برخو کې یې یو شمېر سیمې قبضه کړې دي. او د خبر پښتونخوا د کلتور وزارت لخوا پروند سواد سیدو شریف په ودود یا حال کې د یو قربان په نامه د ټپو مقابله وشوه چې په خیر دوه جنکو په شمول د ملکن ډیویژن نه نوي ځوانانو برخه واخیسته. د مقابله کتل لپاره ګڼ شمیر خلک ورغلي وو. د کلتور وزارت چارواکي وایي د صوبې په څو ډیویژنونو کې دا مقابله ترسره کیږي او د روانې میاشتې په اخره کې به په پیښور کې د ټولو صوبې نه د بریالو شو ځوانانو ترمنځ مقابله کیږي. دا وتلې زموږ د مشال خبرونه. اوس هم د کرنسی او بایو او د موسم حال له رابعه اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ او شل پیسې خرڅول کیږي او په یو سل شپږ روپۍ او پنځه اویا پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په یو سل څوارلس روپۍ او پنځوس پیسې او په یو سل پنځلس روپۍ. یو پاؤنډ په یو سل یو کم شپېته روپۍ او پنځوس پیسې او په یو سل شپېته روپۍ او شل پیسې. یو ریال په اته ویشت روپۍ او لس پیسې خرڅول کیږي او په اته ویشت روپۍ او پنځه ویشت پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په یو کم دېرش روپۍ او لس پیسې او په یو کم دېرش روپۍ او دېرش پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ او دوه شپېته پیسې او په یو روپۍ او څلور شپېته پیسې او په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه اتیا ایراني ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه دوه اتیا ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور، بنو او کوئټه کې موسم اوج او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت اته او زیات نه زیات پنځه ویشت، بنو کې پنځه او شپږ ویشت او په کوئټه کې یو او دوه ویشت وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو لري. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوریدل شي. په دې غړي کې بعد نور ریپورتونه تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د څو ورځو له ابهام وروسته افغان او پاکستانی چارواکو تایید کړي چې ولسمشر اشرف غنی به د پاکستان سفر کوي. په همدې حال کې څېړونکي وایي د طالبان ترمنځ اختلافات د افغان حکومت په ګټه دي.
افغان دولت د دې څخه په صحیح معنا باندې استفاده وکړي او تر څو پورې طالبان پر یو بل باندې د ټوپک خولې واړي او دوی ضعیف کیږي.
په اف ار بنو کې استادان وایي چې د دوی ستونزې نه حل کیږي او له حکومت د سہولتونو غوښتنه کوي.
تین سال را سمونګه د دې د دفترونو طواف وکړو. سفران مو دی فارتري پټا سیکریټریټ مو سفران تاتري او مونږ ته هیڅ پته نه لګي.
په مومندو کې د امن لخرو په خوانی غړي وایي حکومت او امنیتی ادارو دوی د خپل ګټو لپاره استعمال او بیا هیر کړل.
ولته من سپکیګو زوريګو زيريګو خپل مقصد پوري هغه ارڅ د مونږ وخت هغه ملکي خاصداري او ولته مونږه دفتر ته نشورات للی کراشو هیڅ حیثیت نشته.
نور رپورټونه هم لرو موږ سره اوسه. روزونکو تاسو لکه څنګه چې په خبرونو کې واردل د پاکستانی چارواکو له خوانن دا تایید شول چې افغان ولسمشر به په دوه ورځنی دوره پاکستان ته ورځي. پرون نوم افغان چارواکو د نوم نه خودو په شرط مشال لري ته ویلو چې افغان ولسمشر اشرف غنی به د آسیا زړه په غونډه کې اسلام آباد ته ورشي. اولته به د سولې مذاکرات او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې افغان چارواکي دا هم وایي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور ته منسوب د نوي غږیز پیغام تصدیق نشي کولی چې رښتیا هم دا د نوموړي آواز دی او کنه. په اړه یې دا رپورټ اورو. افغان حکومت وایي ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په 8 او 9 اسلام آباد کې کېدونکي د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. یو لړپوړی افغان چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر د اسلام آباد د غونډې بلنه د پاکستان او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ریچارډ اولسن سره پرونی ملاقات کې منلې ده. دغه چارواکي زیاته کړه چې افغان ولسمشر به پاکستان ته واضح وایي چې د سولې په خبرو کې برخه اخیستونکي طالبان باید بیل او د سولې مخالفه طالبانو پر ضد باید سخت عملیات وشي. په همدې حال کې طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور ته منسوب یو غږیز پیغام خپور کړی چې نوموړی پکې په کومه نښته کې د ځان د ژوبلېدو خبره ردی. د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله مرستیال ویان جاوید فیصل نن مشال رډیو ته وویل چې دوی د دې غږ د کروالی پخلی نشي کولی.
طالبانو مشر ملا اختر منصور د تیرې اونۍ په سیشن باندې د پاکستان د کوټې شاته نږدې په وسوال نشته شوی دی.
یاد دی وی چې د جون په میاشت کې اسلام آباد سره نږدې مرکې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات وشول. تما وا چې دغه خبرو دوهم پړاو هم تر سره شي خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د اعلانې دوه لوجه دا کارونه شو. د ملا عمر تر مرګ وروسته ملا اختر محمد منصور ځان د طالب وسلوالو مشر اعلان ک خو ځینې طالبانو هغه خپل مشر ونه مانه. مخالفه طالبانو ملا رسول خپل مشر کو د مغړلې په کوټه کې پر ملا اختر محمد منصور د ورستی بریټ پړا پر غاړه واخیسته ویل چې د یې مرګونه ټپی کړي دي. د افغانستان د سولې د علي شورا سرپرست مشر حبیب الله پوزی نن مشال رډو ته ویل چې د طالبانو ترمنځ اختلافات د روغ جوړې د خبرو په ګټه نه دي.
یقیني خبره ده چې اختلافات هیڅ وخت هیڅ پایلې نه لري او هر چې په سي اختلافات او جنجالو رامن شي دغه اثرات منفي او مثبت دي کم دي. بس د مشر مناسب د وفات نه وروسته د زیره وشي طالبانو په منځ کې بدل شي اختلافات پیدا شي متاسفانه چې دا خبرې راپورته شي او د طالبانو په منځ کې دغه اختلافات یقینا د دې باعث کیږي چې د سولې په خبرو باندې د یو منځ اثر پرېږدي.
خو کابل کې د شخړو د حل او د سولې د مطالعاتو مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي افغان حکومت کولای شي د طالبانو له اختلافاتو د سیاسي روغې جوړې په وخت د ځان لپاره ګټه واخلي.
په هغه وخت کې سولې ته مثبت کار کوي دا ثابت دی چې کله افغان دولت د دې څخه په صحیح معنا باندې استفاده وکړي او دغه اختلافات څخه استفاده وکړي تر څو پورې طالبان پر یو بل باندې خپل دغه شي او د ټوپک خولي واړی او د ضعیف کیږي کله چې ضعیف شي هغه کاز چې کوم یا هغه هدف چې د طالبان د جهاد هغه خپل په د دې په پاسکر کې چې په رانک اند فایل دی په د افغانستان کې هغه ضعیف کیږي او هغه چې ضعیف شي طالبان خپل ګروپ عمومي ضعیف کیږي او اصول ته په غیر مستقیم باندې لار په هوارولای.
یا د دې چې تیر هفته افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی وو چې پاکستان د افغانستان سره په نا اعلان کړي جګړه اخته ده او د سول لپاره باید په خپل خاورې د طالبانو مرکزونه ختم کړي. پاکستانی چارواکي به وایي امن راوصلو ته ژمن دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن پرون د پاکستان د فوج د مشر راحیل شریف سره ملاقات کړی دی. هغه پرون په کابل کې هم د افغان لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه وکړو چې په اړه یې قسیم سولمل رپورت لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو څو میاشتو کې د اړیکو د ترنګلتیا په دوام د امریکا متحده ایالات هڅه کوي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې پراختیا ومومي. د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا ځنګړي استاسي د اکشن بپورس په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې متحده ایالات به دواړه هیوادونه وهڅوي څو خپلو کې اړیکې ښه کړي.
د یو اسمش کړن لار دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبت اړیکې پراختیا عمومي موږ دواړه لوري هڅو څو په امنیتي چارو او د غرض د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي. نو موږ یې زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه ډیره مهمه ده او د ولسمشر اشرف غنی ستاینه وکړه چې د جمهور رئیس په توګه تر ټاکل کېدو وروسته له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د روان کال په ترڅ کې په افغانستان کې د یو لړ نامنوي په نتیجه کې خړې پړې سوې او افغان حکومت پاکستان ملامت کړ چې په خپل خبرو کې وسلوالو ته ځای ورکړي او له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف هم په روسي کې امریکا ته په خپل سفر کې د افغانستان په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د یو شمیر قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو په غوښتنه ولسمشر اشرف غنی د پاریس په وروستۍ ناسته کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او ښاغلی شریف وویل چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. په دغه لیدنه کې همدارس د پاکستانی لوري لخوا افغان ولسمشر ته د آسیا د زړه هیوادونو د پنځمې غونډې د پرانستلو بلنه ورکړل سوه. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن د آسیا د سړې هیوادونو راتلونکي ناسته د سیمه ایز همکارۍ د راجلبولو په برخه کې د افغانستان لپاره یو ستر فرصت ګڼي. ښاغلی اولسن وایي موږ په اسلام آباد کې د آسیا د سړې هیوادونو د یوې بریالۍ ناستې په تمه یو. د افغانستان لپاره یو ستر فرصت دی څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمه همکارۍ راجلب کړي. د استانبول پروسایا د آسیا د سړې هیوادونو پنځمه ناسته روانه اونۍ په پای کې په اسلام آباد کې جوړیږي.
د مشال ترنا لاندې
دا د لیداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان څو لري به شک چې
ډیره سخت راغلي تیره هر څه کې
دوستو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د وایښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
روزونکو تاسو مشال ریډیو ورې په اف ار بنو کې استادان وایي چې حکومت د دوی غوښتنی غوښتنی ځکه نه مني چې د ورتول کې چې تاسو قبایلی سیمو سره تړاو لري. بل خواته بیا د قبایلی سیمو او همدارس د سرحدونو د پرچ کوم وزارت سفران هغه د خلکو ته وایي چې تاسو په کار د چې د اف ار بنو چارواکو سره اړیکې ونیسي. دوی وایي چې هیڅوک خبره نه اوري او ستونزې نه ورغلې. زموږ همکار ورسره خبرې کړې دي راځي چې دا ور
سعید خان جنرل سیکرٹری ایف آر بنو ٹیچر ایسوسیشن تین سال را سمنگ د دے دا دفترون طواف وکو د سفارت سیکرٹریٹ اور سرا ور سرا د سفران کلا سفران مو دے فار ترئی فاٹا سیکرٹریٹ مو سفران تا ترئی او مونتا ایس پتا نہ لگے گی او ایچ ہم اگے سرا دی بل ویچ ہم اگ سرا دی.
ایف آر بنو مولانا گلوارث حقانی صاحب دا مطالبہ دے وزیر اعظم نا او دے گورنر نا او دے وزیر اعلی صاحب. ہاں 3.5 سال ہوا تل میں اپگریڈیشن مسئلہ حل نشوا مونگ نہ فٹبال ہی جوڑ کڑے دے مونگ خپل حق واڑی سینٹرل تچ میلا بھی کی ایف آر پکوما طریقہ پداغا خطرے کے مونگ ڈپٹی کبھی دے طالبان دور کے مونگ ڈپٹائی کڑی دی مونگ بندے ڈز شوی دی غرب سار باندے سکول تار سے دلی.
سلیم خان وزیر صدر ٹیچر ایسوسیشن ایف آر بنو میر د اپګریډیشن بارک شنن جمع شوی د درې کوله لګیای میستا ګورنمنت اپګریډیشن نرو کوي سټډلی سوزون تا 2012 نو ورکړای دی میرو د 7 تاریخ نه مکمل د ټول اف ار بنو سکولینا باندوی برپور شرکتو کی بدر نقشه چې پارلیمنت هاوس سے وزیر اعظم تا صدر تا دا پتا ولګیږي چې د فاټای سوزون څومره په تکلیف وخت راوی او نن میر در په در ګرځي میستا خپل حق نرو کوي خپل حق غوړي او ان شاء الله دا خپل حق غوښتل اسلام آباد سے میر جمع کیڑی 7 تاریخ تھا وہ جب پولیو د مردم شماری ڈیوٹی او د امتحانات ڈیوٹی ادغه نام مکمل د میر بایکار تھا جس پر د میر مطالبات منظر شوی نوی.
د مشال مرکه د
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا وس اوریدل شئ لکه څنګه چې تاسو د مشال ریډیو په خبرونه کې اوریدل دي په دې وروستیو کې په امریکا کې په کالیفورنیا کې چې کوم دوه کسانو په خلکو ډزې وکړلې او ګڼ کسانی وژل پاغه کې و خزه تفشین ملک نومیدل د خزه د پاکستان د پنجاب د ملتان سره تعلق درلود د پاکستان د کورونو چارو وزیر نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د زینو کسانو انفرادی کارونه یا فعالیتونه دا معنا نه لري چې هغه د یو ملک سره تړاو لري او د هم د کوم مذهب استازیتوب کوي زموږ همکار رابعه اکرم خان به رپورټ لري
خبر غونډې ته د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودر نثار علي خان وویل چې پاکستان د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کوي او د دې پیښې په لټون لپاره امریکای حکومت سره رابطه هم کړې ده
یو شخص یا یو خاتون
یو تن یا یو خزک پاکستان کې د هغه سو په خوانې شهریت وی او غلط کار یې کړی دی نو تاسو ټول پاکستان د دې کشوروار نشي ګرځولې په دې لړکی کې زموږ په نړیوال کچ کوم قانوني ذمہواري جوړیږي د هغه مونږ امریکای ته وړاندیز کړی دی کله چې مونږ ته د قانوني مرستې لپاره ویلې شوې دي هغه کې مونږ په مکمله توګه مرسته کوو
چودر نثار علي خان خپل خبرو کې زیاته کړه چې د دې پیښې نه پس پاکستان سمدستي د دې پیښې ککړ خلکو ته تحقیقات کړی وو او د تحقیقاتو مطابق تشوین ملک چې د ډیر غازی خان اوسیدونکو ده د 1325 کالو سی په سعودي عرب کې اوسېدا سمودي له پاکستان کې تعلیم لپاره هم پاتې و او د وادنه پس امریکای ته تللی و د ټولنیزو چارو کارپو ډاکټر رسول بخش رئیس وايي کوسلوال د پاکستان نوم د خپل مقاصد لپاره استعمالوي باید چې نړیوالې ورورولې سره پاکستان د دې مخنیوي لپاره کومک وکړي
یو ریاست هونه کې ناتې به مې سمجھتا هم
د ریاست په توګه زګړم چې د پاکستان ذمہواري جوړیږي چې داسې عناصر په ملک کې ختم کړي شي او د سچې مو کوشش هم کوو او قربانیان هم ورکړي دي او دا قربانیان ورکو هم زکه چې د ترهګری د ماحول به مونږ له ختمول وی نو دا ضروری ده چې مونږ نړیوال طاقتونو سره کومک وکړو او په خصوصي توګه امریکای سره چې زمونږ یې ډیر مدد کړی دی او په دې جنگ کې مونږ اتحادیان هم یو نو چې قانوني سیاسي او استخباراتي لحاظ سره څنګه راته محسوسیږي چې مدد یې
محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے
یاد دیوی چې 13 ہفتہ د امریکی ریاست کیلیفورنیا کی د یو خزه او خاون نخوا د مزورانو په یو مرکز بریچ شوو چې په کیسوال لس کسان وژل شوی او یو ژوبل وو د مطبوعاتو په وینا د پیښې ککړ کسان پر رضوان فاروق او تشوین ملک په نوم یادیږي د چا چې وسلواله ډلی دای سره رابطې وي
د رابی اکرم خان رپورٹ مور د اوریدونکو د پاکستان او هندستان د قومي سلامتی مشیرانو په تایلند کې خبرې کړې دي او د پاکستانی چارواکو په وینا چې په دغه ملاقات کې دواړو خواوو د ترهګرۍ پر ضد د جنگ د کشمیر او همدارس د سیمې د حالاتو په اړه د یو بل سره بحث کړی دی اسلام آباد پیریاز مساخل نور تفصیل درته وایي
د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د پاکستان او هند کمی سلامتی مشیرانو د اتوار په ورځ بنکاک کې ملاقات وکړو د ملاقات په وخت د دوانو ملکونو خارجه سکرتاران هم موجود وو خبر پانه وایي چې ملاقات کې د ترهګری کشمیر کنټرول لاین په صورت حال او د سلامتی او امنیت په ګډون په مختلفو چارو خبرې وشوې او دوانو غاړو د دې خبرې سره هم اتفاق وکړو چې راتلونکي کې دا قسمه مثبت اقدامات جاری ساتل پکار دي موجوده وخت کې د دې ملاقات څومره رتو او د دینه با سلاستروړنی وشي په دغه اړه مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او پیښور پونتون کې د سیمایزو لوستو د سانګي مشر ډاکټر سرفراز خان نته پوسوکو نه دوی
زه ډیر زیات لا کشمیر نه چې دینه مسره وزي خو کم از کم دوه ملکونو دا فیصله وکړه چې په دې خبره او کی نه یو بل موقف ووري او هغه باندې چې یو داسې لائن ته کی چې هغه باندې خلاص کړي دواړه او بیا د شسور سراج دل کې راتل چې هغه کې مو تلا نور کار شي چې هغه واضح تور باندې کله خبري وکړي هغه سدي نو به مطلب دا شو چې وس کم اس کم دي به خبري ترا کو شوې دي چې یو باټم لائن باندې دي دواړه اګریکول ته خبرو اترو ته تیار شوې دي
د دوه ملکونو د کمی سلامتی د مشیرانو ملاقات ولې تر اوسه نه کیدو په دې اړه ته بیا هم ډاکټر سرفراز خان وې د دې پښا د دوه ملکونو سیاسي مقصدونه وو د زیاتوي
پاکستان او ہند نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر میٹنگ چې کوم اوفا کې طے شو آ پکار وچ شو خو اگر دی زکه نو کړي دوالو طرف نو خپل اندرونی مسائل پاکستان کې د سیاسي حکومت او د فوج آپس کې یو پیج پہ نه کېدلو او بل طرف ته ہندوستان کې هغه ټایم کې نه کشمیر او بہار والے الیکشن او مودی صاحب التی او بل اړوي خود الوختا نو دا ماته د دې پولیټیکل ایکسپیرینس دوالو طرف نو ښکاری اوس ما خیال دوالو مرحله تیری دي
د ذکر دا چې روان کال د روس په خار اوفا کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ د ملاقات دوران ټاکل شوی و چې د دوانو ملکونو د قومي سلامتۍ مشیران به د اگست میاشت کې هندوستان کې ملاقات کوي خو عین په اخیری موقع دغه ملاقات وځنډیدو د کومې وروستو چې پاکستان د هندوستان په ضد ځینې ثبوتونه د ملګرو ملتونو ستر سکتر او امریکا ته حواله کړل دا ملاقات هم په داسې وخت شوی دی چې د روانې میاشتې په اتمه او نهمه نیټه اسلام آباد کې د آسیا زړه په نوم وزارتي غونډه کیدونکې ده چې پکې د ګډون دپاره د هندوستان خارجه وزیر ته هم بلنه ورکړل شوې ده خو د پاکستان خارجه دفتر وایي تر دې دمه هندوستان غونډه کې د ګډون پخلی نه دی کړی ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا زمين نشوند د سرنسته ده
غل په میره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نو غوړي چې نور به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل فلا غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوریدونکو په مومند کې د بیزو د قام دامن د لخکریانو په وینا پنځه پنځوس غړي تر دې دمه جوړ شوي او تر اتیا او نور زخمیان دي. د دې خلکو کورنۍ وایي چې حکومت ورسره هیڅ قسمه مرسته نه کوي او وسلوالو ته یې یوازې پرېښي دي. شانواز ترکزی په رپورټ لري.
دا محمد ایجنسی خوایزای او بایزای سیمی د ډیورند کرخ سره نزدې آباد دي چې عمومي وړسي د طالب وسلوالو په ضد د حکومت سره مرسته کړې وه او امنیتي لخکري جوړې کړې وه. هم په دغه لخکرو کې د وجل شیو چې په بایزو کې شمیر 55 دي وارسانی غلنې ته د شهیدانو په نوم جوړي یوې غونډې ته راغلي. هر وارث په خپل قصه کې دا وویل چې هغوی د حکومت په ملګرتیا د طالب وسلوالو دښمنۍ په سر واخیسته خو حکومت هغوی سره هیڅ رقم مرسته ونه کړه.
زمانه ذوالفقار دي عدالت کې مرو وبات شوی تقریبا 5 سال یو شو 2011 په دغه معنی وکنه امن کمیټه سره پکې دا غی نراغی ال تک په خبر ته په چټای باندې په خبر کې بس بخشی پون نراوته ماجیګر ټیم وسلواله په بس حمله وکړه پکې دا په سر په ګولې ولګې دا پکې دا سپټاله پورې لاړو هغه نه پس بس شهید شو نو بس هغه وسې اطمینان بچی دی وغره ته په غاړه دی
او ډیرو تنانو پکې د هغه ورځې چې د کورنۍ غړي وژل شوی اهالونه هم ور سره شریک کړل.
زمانه نجیب الله دی زمان پلار بخمیران نوم یو پهله یو پر زخمی شو او په دوه پیرامانی دا تحصیل نه دی حال د بم د مکه وشو لپاره کې شهید شو تقریبا 20-25 کسان هغه سره شهیدان شو. حکومت د تر موږ ته هیڅ هم نه دی ملو شو خامخا افغان ورزی سړی دی چې سړی ځان قرباني ورګي دومره ته پوسخه وشي دی.
دغه خلک اوس هم یریږي او وای چې د محمود جنسی نه وتلی دی خو په خاریو کې هم هیڅ یو چا تخپل صحیح شناخت نه ورخای ځکه طالبان په هغه ځای کې هم وژني.
زمونږ نوم رحمت زمونږ پلار شهید شو اتم کلی کې او په طالبانو په جګړه کړی و شهید شوی نه یو څلور کسان ټول شهیدان او وسم په ایران کې ګرځو بس یو ځبل ځم مزدوري کو پټه
او زیارت ګل جی چې دغه د خکریانو د بایزو د قام مشر وو ویل چې هغه په خپل 15 کالونه د طالب وسلوالو سره لاس په لاس جنگونه کړي.
هغه ورځ د نن ورځ ده چې نه لادمانه چا پښتنه کړي چې تاسو کې او نو د هغه خلکو نه چې هغه پلرونه ورونه ورونه شهیدان شوی دي اوسې نتیجه دا ده چې تاسو خوش خلک وي یعنی ولټه من سپکیګو زوريګو زيريګو خپل مقصد پوري اغه ارڅ د موږ نه واخست هغه ملکي خاصداري او ګلټه مونږه دفتر ته نشورات للی کراشو هیڅ حیثیت نشته.
د شهیدانو نوم دغه غونډه کې دا خبره هم په ډاګه کړې شو چې د عسکري قوتونو د 200 غړي په شمول لږ زیات زر تنان په محمود جنسي کې د امن دره وستو یا د ټینګ ساتلو په لار کې په 14 کې یا هدفي وژنو کې لمه انځتلی. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او د خبرونې نیمایی ته ورسیدو. دوه نیمې بجې شوې دي. راځي چې له اسرار العالم مومن څخه د دې وخت د خبرونو لنډیز واورو.
پاکستانی وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاز عزیز وایي افغان ولسمشر به د شورو پر ورځ د پاکستان دوره کوي. نن په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خپلو خبرو کې سرتاز عزیز وویل چې په پاکستان کې د ایشیا زړه په نوم کېدونکې غونډه کې به افغان ولسمشر اشرف غنی او د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ګډون کوي. سرتاز عزیز زیاته کړه چې د پاکستان د سفر پر مهال به افغان ولسمشر له پاکستاني وزیر اعظم سره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیا شروع کولو هم خبرې کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچل اولسن نن په پینډی کې د پاکستان له فوجي سرلخکر جنرال اهی شریف سره ملاقات کړي. د پاکستانی فوج د مطبوعاتي څانګې لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي چې ریچل اولسن له اهی شریف سره په ملاقات کې په سیمه ییز امنیت او په خاص توګه د افغانستان په حالاتو خبرې کړي. د قبایلي سیمو د استادانو اتحادیه یا آل فاټا ټیچر اسوسیشن نن په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د مسلې د هوارې کړي. بلخوا فاټا سیګریټ یا مرکزی حکومت لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې موټر بمی چاودنې 20 کسان زخمیان کړي دي. د ننګرهار د والی ویاند توله خوګیاڼي مشال ډو ته ویل چې نن سهار څه باندې 6 بجې د سرخورو د ولسوالۍ امنیه قومندانۍ ته چیرمه په عمومي سړک موټر بمی چاودنه شوې چې پکې 8 تن امنیتي سرتیر او 15 تن عام وګړي جوبل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي په کالیفورنیا کې وروستۍ د ډزو پیښه چې پکې 14 کسان وژل شوي او ترهګر برید وو او دا چې برید کوونکي دواړه کسان د سغبرځۍ په تیاره لار روان وو. د وایټ هاوس نه په خپله یوه ټلویزیون وینا کې ولسمشر اوباما د ټولې نړۍ په مسلمانانو غږ وکړ چې د سغبرځۍ او اسلامي دولت ډلې نظریه رد کړي او د ترهګرۍ ضد جنگ کې شامل شي. اوباما پر دې خبره ټینګار وکړ چې د غربي نړۍ او اسلام ترمنځ هیڅ لانجه نشته.
اسرار العالم مومند تاسو د خبرونو لنډیز واره او اوریدونکو وسبال ریاض بوسا خلڅخه د پاکستان د نن ورځې د زینو ورځپاڼو د اداري وغټ کې وره.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د کامیو صوبای اسملو زیاتره ممبرانو د ټیکس ګوشواري نه دی جمع کړي. حالانکه د الیکشن کمیشن د اصول او قاعدو تر لاندې د ټولو ممبرانو لپاره لازم ده چې دوی به ټیکسونه او هر قسمه بلونه جمع کوي او دوی به د کمی ادارې نه د هندګان نوي او د رستیو کې د لاور ریکارډ زمینی وټونو کې صدیق بلوچ نومي امیدوار په دې خبره نه اهل کړو چې هغه د کال 2014-15 ګوشواري نه جمع کړي. اداریه وایي چې موجوده اسملو کې هم تقریبا 60% داسې خلک شته چې دوی ټیکسونه نه دی جمع کړي او نه خپل ګوشوارې جمع کړي. حالانکه 2014 ټول ټاکنو د پاره د الیکشن کمیشن دا یو شرط هم چې هر امیدوار و ریټرننګ افسر ته یو سرټیفیکیټ وړاندې کوي چې پکې به هر قسمه بلونه او ټیکسونه جمع شوي وي او د هغې وروسته به هغه وټونو کې برخه اغستی شي. اداري اخیره کې لیکي چې د لاهور های کورټ فیصله باید چې د نورو غړو د پاره هم یو مثال جوړ شي او چې کوم ممبرانو ټیکسونه یا بلونه نه دي جمع کړي الیکشن کمیشن د هغه ټول نه اهل وګرځوي. او د سیاسي جماعتونو مشرانو له هم پکار ده چې د ټیکټ ورکولو وړاندې دوی هم داسې خلک وګوري چې هغوی ملکی خزانې ته نقصان نوي رسولې او چې کوم ممبران نه اهل شي د هغوی خلاف کاروایی پکار ده. د اقداماتو سره به جمهوریت او جمهوری ادارې مضبوطی شي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریه کې د افغان طالبانو په امیر او مذاکراتي عمل لیک کړی دی او وایي چې افغانستان کې د ملا منصور د مرګ ژوند په اړه مختلفې خبرې کیږي او داسې حال کې یو تن آډیو پیغام کې خپل ځان ملا منصور معرفي کوي او کوټې سره نږدې پیښې او هغې کې د خپل ځان د بلکه دو تردید کوي. اداري وایي چې ځینې طالبان به په دې خبره ادبارو کې چې ملا منصور ژوندې دي خو یو شمیر د پاره باد دا بیا هم د قبلولو وړ نه وي او هغوی به د سلسله کې نور ثبوتونه غواړي. په خاص توګه کله چې افغان حکومت ویلي ملا منصور مړ دی د دې سپیناوي د پاره باد نور ثبوتونه پکار وي خو د دې هر څه باوجود به افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو لړۍ نو درېږي او دې کې به نور ډلې پرې جوړيږي. اداري اخیره کې لیکي چې دوانو صورتو کې د مذاکراتو شروع کېدل یو ګران کار دی ځکه چې طالبان با اول افغانستان کې دنه امن او کلارې غواړي او داسې حال کې د ملا منصور لخوا مذاکراتي عمل ته ورتلل با نیوکه او تنقیدونه نور هم سی واکړي. نو ځکه ضروری ده چې ملا منصور نشي کولای طالبان مذاکراتو ته تیار کړي پکار ده چې نور لوی ډلو سره د رابطو لار ونیوي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او پرودن کو ڈان رسپانے پا پاکستان کی د ترهګرۍ او سخت دریزی د لمنځه وړلو لړکی د موجودو ستونزو او دغې د مشکلاتو په اړه لیکنه کړې ده. نیویورک ټایمز رسپانې ویل کل دي چې ځینې چارواکي چې په افغانستان کې د ماشوم د زیږیدو په وخت میندو د مړینې شرحه کمه شوې ده، خو د طب بعضې ماهرین له دې سره اتفاق نه کوي. اسرائیل مومن د دې دواړو مقالو غټ ټکر ته وایي.
لیکوال امیرانا د ډان ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکي، په پېښور ارمی پبلک سکول تر بریدو وروستو د پاکستان دننه ترهګریز بریدونه کم شوي دي، خو په هیواد کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د له منځه وړلو لپاره لا هم ډېر څه کول پاتې دي. تر ټولو غټه ستونزه په ادارو کې د نیمګړتیاو ده چې د اصلاحاتو لپاره یې د مکمل پاملرنې او وسایلو ضرورت دی. باید چې تر هر څه مخکې په عدالتي نظام کې اصلاحات شوی وي، خو د پوځي عدالتونو له جوړېدو سره سم دغه مسله تر خپو لاندې شوه. پر دې سربیره لا هم نه د واضح چې د ترهګرۍ د مخنیوي اداره د وزیر اعظم په مشرۍ کار کوي او که د کورنیو چارو وزیر. دغه راز د دې ادارې غړي له ستراتیژیکي لارښوونې هم بې برخې دي. امیرانا په خپله مقاله کې لیکي، لا هم حکومت د ترهګرو د مالي مرستو د مخنیوي لپاره کوم ګامونه نه دي پورته کړي، ځکه چې حکومت د وسلوالو د مالي سرچینو او اقتصادي نیټورک په اړه کوم پوهاوی نه لري. باید چې پولیسو ته د ټکنالوژۍ د استعمال، د استخباراتي معلوماتو د راټولولو، د گشتونو کولو او د راتلو نظام په برخو کې روزنه ورکړل شي. دا هم ضروری ده چې پولیس غیر سیاسي کړل شي. په انټرنیټ خبرېدونکو د نفرت خوراونکو موادو مخنیوي هم د حکومت لپاره لوی چیلنج دی. حکومت لره پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو نیټورک په بشپړه توګه ختم کړي او هلته سیاسي او انتظامی اصلاحات راولي، او له افغانستان سره په شریکه پوله د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره اهم پکار ده چې کابل او اسلام آباد یو ګډ میکانیزم جوړ کړي. بلخو نیو ټایمز ورځپاڼه لیکي، د ماشوم د زیږیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح دا ښایي چې یوه ټولنه څومره صحتمند ده. او امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې په ماشوم د مور د مړ کېدو شرح کمه شوې ده. د طالبانو رژیم د ړنګېدو وروسته چې په 2002 کال کې کومه سروې شوې وه، نو هغه ښایي چې په ماشوم د مور د مړ کېدو شرح هغه وخت کې زیاته وه، او همداراز په 1,00,000 میندو کې به 1,400 میندو ژوند له لاسه ورکوو. خو په 2010 کال کې د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې په مرسته شوې سروې ښایي چې دغه شمېره 318 ته پرېوتې، کومه چې د صحت په برخه کې یو لوی پرمختګ ګڼل کېږي. همداراز د میندو د مړینې د مخنیوي څانګې ماهران وایي چې که دغه شمېرې رښتیا وي، نو دا په صحیح مانو کې د درملنې په څانګه کې پرمختګ دی. خو ځینې کارپوهان د 2010 کال د دغه سروې سره موافقه نه لري، او دوی وایي چې په افغانستان کې داسې ډېرې سیمې شته چېرته چې بدامنی ده، او هلته کې ورته قسم سروې کول ممکن نه دي. ځینې بیا دا هم وایي چې کومو کسانو دغه سروې کړي، نو هغو تجربه نه درلوده، او بعضې ادارې هم له دغه سروې سره اتفاق نه کوي، او وایي چې په افغانستان کې د ماشوم د زیږیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح اوس هم د نورو هیوادونو پرتله زیاته ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو، له امریکا خبرېدونکو ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي چې که څه هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په پاکستان کې خپل شتون نه دی په ډاګه کړی، او چارواکي وایي چې دغلته نشته، خو په ټولنه کې له ملاتړه انکار نه شي کېدلی. د ورځپاڼې په خبره، په پاکستاني ټولنه کې سخت دریځي ډېره ده، او که چارواکي غم ونه کړي نو کېدای شي داعش دغه ملک خپلې پښې مضبوطې کړي. دا د مقالې غټ ټکی ورو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې لنډه موده وړاندې کالیفورنیا کې د عامو خلکو وژونکي وی پاکستانی ښځې یو ځل بیا په پاکستان کې د سخت دریځه وسلوالو ډلو په اړه د نړۍ پام را اړولې ده. د تفشین ملک په نامه دغه جلیل 2001 کال څخه تر 2013 کال پورې د پنجاب په ملتان کې سبق وایه. څېړونکي لا هم د دې معلومولو کوشش کوي چې آیا نوموړي همدغلته سخت دریځه شوه که څنګه. خو د داعش وسلواله ډلې سره د هغه د همدردی خبرونو هغه پاکستانیانو ته تشویش پیدا کړی چې د یاد ډلې د اغیز پاڼه دښنی لري. ورسپاڼه لیکي که څه هم د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش په دې وروستیو کې افغانستان کې خپل ځان ښودلی، خو په پاکستان کې یوازې خورې ورې نښې ښکاره شوې دي. اسلام آباد میشته امنیتی چارو کارپو امیر رانا ورسپاڼې ته ویلي چې پاکستان کې د پخوا په نسبت په خلکو کې د سخت دریځۍ ملاتړ او دغه ملاتړ په تشدد بدلول کم شوی دی. په مقاله کې د پیو ریسرچ د وی سروې ذکر شوی دی د کې 9% پاکستانیانو د داعش ملاتړ او 28% مخالفت کړی دی. د لیکوال په خبره اندېښمنونکې خبره د 2% هغه پاکستانیانو ده چې نه یې مخالفت ښودلی او نه یې هم ملاتړ کړی. څېړونکي وایي دا په دې معنی ده چې د دوی په فکر کار کېدلی شي او د پاکستان په شان ځای کې چې تر 20 ډېرې فعال او وسلوالې ډلې پکې شتون لري د خلکو سخت دریځه کول مشکل کار نه دی. واشنگتن پوسټ ورسپاڼې د فاټا ریسرچ سنټر د یو څېړونکي سیف الله مسعود لخلي لګلی چې د داعش لپاره ټول خام مواد پاکستان کې شتون لري، خو پاکستانی چارواکي وایي چې یاد ډله په پاکستان کې نشته. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د پاکستانی طالبانو څو جنګیالیو د داعش د مشر ابوبکر البغدادي سره د بیعت په کولو افغانستان او پاکستان کې د حملو اعلان وکړ. د اپریل په میاشت کې کراچۍ کې پر یوې امریکایي پروفیسرې د زخمی کولو د برید په وخت د داعش وسلواله ډلې کاغذونه وموندل شول. په همدې حال کې په یوه بس حمله کې د 45 شیعهګانو د وژنې ذمواري هم داعش او ځینې نورو وسلوالو ډلو واخیسته.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د تاریخ پاڼې د پروګرام وخت چې زموږ همکار خالد خان یې د سر وړاندې کوي.
گران اوریزن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار بمو لیدلی وی او کچری لیدلی مونوی، نو دا بمو خامخه اوریدلی وی چې دغه بازار د پختونخوا د ټول نزول او تاریخی بازار دی. چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړو کې بودکې جوړ شوې دي چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازار بازارونو ته لارې اوتی دي. کوم دغه ځای ته د شهیدانو چوک ویلی شي، کوم چې د 23 اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په 73 ډزو وجل شوي او ټپیان شوي وو. ویل کېږي چې پېښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پېښې وروسته پیل کېږي او په دغه پېښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوي او ټپیان شوی وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باس پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سونو بیګنا خلکو ناتر سډزې وکړي. دا پیښور خار په حق لویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور او لرغونی آباد خار دی چې خوشه 2500 کال زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندوستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو، نو د دمې لپاره به ډومبي او اخیری پړاو هم پیښور. او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی، ځکه چې د لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندور کیسی هم اوریدلی، نو ځکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانه په حق لا وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه یې څنګه چې دلته به اوتلې وي، دلته به کافلې کاروانونه به پراتو، پړاو دوران کې ودی ته ټوله ټوله شپه به پخوا خو نور څه نه ټی وي نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وي نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې نو د هغې وجه نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانۍ بازار شو.
دا کیسه خانۍ بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی، چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستوري کیږي. په 23 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورامن احتجاج دپاره راوتي وو چې ناترسه ډزې پې وشوې او د ډاکټر وقار شاه په وینا په دغه پیښه کې 240 کسان مړه شوي او ډېری خلک جوبل شوي وو.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه چې ډزې شروع شوي دي تر 3 بجې ډزې شوي دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 ما د ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي سر آی ویټنس گواهان دا دا یی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې چې تکړي دي او هغه کابل سیند نو خار سیند چې کوم دی لنډي کې ورزولي دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی سیړنې کړې دي وایي چې د کیسه خانې بازار پیښه په هندستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیښه وه، خو افسوس چې نه خو په وخت کې د دې په صحیح توګه پلټنه شوې او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې څخه خاص ذکر شته دي.
دا خو یو ډیره خونړۍ پیښه ده، د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده، خو د بدې مرغې ډېر کم خلک ته خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمی دی بل د سیاسي شعور کمی دی. نو دې د وجه نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندستان تاریخ دانانو د هندستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولی ده چې د هندستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړونه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 14 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 300 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د 7 مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو، نو پیښور کې د کانګرس غړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو، خو دا ډاکټر وقار علی شاه په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم وو چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنه کړو.
داسې ده چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پېښور کې لکه یو سو حاجی جان محمد دی، علی ګل خان دی، داسې پکې ډاکټر سی سی گوش دی، امیر چند بموال دی، امیر چند بموال دا جوړ کړو. دا د خار یو سو انټلیکچوئل ورته ویلی شي، انټلیجنسیا ورته ویلی شي، روشن فکران دی راغون شو دی دا پارټي جوړه کا. خو دې نه دی په خوارو یې ډېرې پیو کې خو یو عوامي جماعت یې تنه نو جوړ کړی، یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسېدلی دی هغه په 1919 کې د جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه 100 او 80 دي.
ډاکټر وقار علی شاه زیاتوي چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتګار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح افغانه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن جو خدای خدمتګاری هم جوړه شوې وه د زلمو جرګه وه د دې ټولو متفقه اجلاس په اتمانځو کې په 19 اپریل هغه نمانځلی و. د کانګرس مشران یو سو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و، پکې داسې خان میر هلالي شامل و، سی سی گوش دا خلک لاړو اتمانځو ته په دې آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو. ولته یې په سټیج باندې خلکو ته خواست وکړو چې یاره مونږ سیول نافرمانۍ کې مونږ سره مرسته اعلان وکړي.
ډاکټر وقار شاه وایي چې کله په 23 اپریل 1930 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسخانه کې د قابلیت تانی په لور روان اونو د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شو چې ګنی دوی په تانه حمله کوي، نو ځکه په بیړنۍ توګه فوج راوبللو. او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل، نو لومبه ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې سوار لس کسان په کې مړه او ګڼ شمېر جوبل شو.
لومبۍ آرمډ کار چې راورسېده په دې موړ کې چې دا ګاډي راتاو شو، سوار لس کسان ولاندې چخنې شو، په هغې کې 12 خو په مکمل شو او دا نور زخمیان. بس دې سره لانجه شروع شوه. دې کې څه مشران رامخ کې شو او هغې خلکو ته وایي چې یاره بس دا معامله ختمو او تاسو لاړ شئ. په هغې کې حکیم عبدالجلیل ندوی دی، اجي عدیل پلار دی رالو، ده تقریر وکړو. خلکو ورپسې چغې نارې جوړې کړې چې نه ته خو د انګریز جنګ ته. بس بیا ورته نورو مشرانو وویل چې بس اجي صاحب پرېږده چې څه لکه دا خلک کوي ګورو چې دی څه کوي.
د دغه ظلم او زبردستۍ په رد عمل کې د جلوس ځینې ګډونوالو د فوج دغه ګاډي ته اور ورته کړو او یو الغو تلغو جوړ شو.
هغه اړومبی آرمډ کار چې و هغه ته دی اور ورته کړو، د خلکو ورته اور ورته کړو چې رنګي دا چېرته برداشت کولی شو چې یاره هندوستانې یا د ما کوم ریایا دا هغه دی دومره لکه کای دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کای اډر ویر کو د تاسو کوم رومبه پلټن چیو هغه ګورکاو ګوروال رائفل ستنوم باندې وو ایته چې وې ټډه یو کای هغه انکار شو. بس اکدم دی هغه کورټ مارشل کو دی هغه دی پسته 111 انفنتری چې کوم یارک شایر والا کینګ یارک شایر والا هغه را وستو وغیرہ
دې شروع کړي. ډاکټر وقار علی شاه وایي چې هم په دغه وخت کې مولانا عبدالرحیم پوپولزه په مشرک کې یو پوره منجلس راوته او دا کانګرس او خدای خدمتګارو مشرانو دغه یو حس کوله چې نور شر فساد اونشي، خود انګریز فوج له اړخه په جلوس ناتر سړدزي پیل شوې چې د جلوس د ګډونوالو سره سره په کې ځای دکانداران او بیګونا خلک هم په نخښ شو.
اړومبوډه سره چې کوم دا اړومبی کسان راوغورځېدل، نو دا روستي کسان رالو، دا کسان یو چتول په دینده زه وشوي. ښه، دا ګیر چاپیره کومې ګلۍ کوسي چې دي په هغې کې ډایرکټ ډزې کولې. ګیر چاپیره څه کورونه دي، هغې د بالاخانو نه څه ښځو کتل چې دا ناڅاپي ډزې مزې چرته کې دي، هغه یې موشتې واته ښځې چې دي هغه په خپلو کورونو کې مړې پرتې وې، په دې ډزو لګېدلې وې. دوه درې پکیران ای غریبانان څه دغه کې ولته کې ناست وو، د دنیا د حال او دنیا د مافیا نه څه خبر وو، هغه هم په مړو کې مونتې شوي دي. اکثریت خلک چې په دې کې مړه دي هغه د ګیر چاپیره علاقو د کلو ملو والا کوم خدای خدمتګار چې راغلي وو دی، هغه پته هغه نمونه شته دی د پښتنو د ګیر چاپیره کلی چې دی اکثریت خلک دی دی.
پروفیسر ډاکټر وقار شاه وایي چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپل ملګرو د اشنغر نه د پیښور په لور په یو ټانګه کې را روانو چې د ناکه سره نږدې پولیس ونیو او بیا یې د سلور کالو لپاره د هندوستان په یو زندان کې بندي کړو.
باچا خان او دغه یو څو مرګري په ټانګه کې سره د اکبر خان اکبر د نور څو سان دای را روانو د ناکۍ تانه سره دای 19 بوتلو 400 جیل تا البته کې چې خلک راځو شو البته کوم دا یاره چې را خلک سینه جیل دیوال مات کی اغه زنه فورن رسالپور تر وستو د رسالپور نه ګجرات ته بیا د رسالور کالا رګر سنټرمنټ کې کې د بامو شکایت ورته ورکو جیل کې واچو.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وای چې دغه پیښه نه رستو د کابل دروازې ته خونی دروازه او د کیسخانه بازار ته به د شهیدانو بازار ویل شو، خو بیا انګریز سرکار خلک په زور دغه ځایونو ته دغه نمونه ورکول نه منکلل. او بیا چې کله یو ځای دکاندار د 23 اپریل ناوړ پیښه په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکی جوړ کړو، نو نه صرف یې دغه دکاندار سزا ورکړو بلکې هم دغه په لاس یې هغه یادګار ړنګ کړو.
د دې په ستاپ د وایم درې مورې دلته کې یو دی چې مې وی دکان یو اشک نو ودو اگر آلو دلته کې را کوم دې چې دې ډېر شي دې کوم دې چې پر په یو ځای باندې دلته کې شهیدانو یادګار جوړ کو دلته کې مضمونه پکې وشو دا غو شو نو چې را داتې دا نو دا خونی دروازه را او دا شهیدانو بازار شو. بس فورن هغه هم گرفتار کو راي اوس هغه باندې کوم یادګار چې هغه جوړ کړو انټي ورته ویر کا فوټوګرافر و سره سرکاري موجودو هغه ګنټي باندې په زور پاغه باندې خپل دغه خپل په وړاندې کو تصویر نه وي سو بیا نور خو فوجار ولا کو هغه د دغه تاسو سرکولیټ شو چې را اومدې دا کوي.
ډاکټر وقار علی شاه وای چې د کیسخانه بازار د ناول پیخي د پلټنه د پاره هغه وخت درې کمیټې جوړ شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت له اړخه وي، خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټونو موقعه ورنکړل شو او د حکومت له اړخه پلټونو کې وویل شو چې په دغه پیښه کې صرف څلوېښت کسان مړه شوي وو.
بیا فرنګي چې دی هغه یو دوه ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغې ته سلیمان پینکریج رپورټ لیږي په هغې کې دی لیکلي چې یاره څلوېښت کسان مړه شوي دي هغې نه هم کم و څه چې دي. نو مصیبت دا دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نو خلکو ته کانگریس تاریخ داران چی دی اگر ان دا سرکاری رپورٹ پیش کرے ہوئے.
اوریدونکو دا درویشتم اپریل نورلس سوه دیرشم دغه ناوړه پیښه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنی سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندوستان جنلیاواله باغ چې څلور سوه کسان پکې مړه شوي وو په هیڅ توګه وړه پیښه نه وه. خو د بده مرغه نه خو په صحیح معنو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې بلکې دغه یې په یو منفي انداز کې کامتا وړاندې کړی. ډاکټر وقار علی شاه وایي په کار ده چې د کیسه خانې بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوې نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړي او لکه د هندوستان په شان د برتانیې حکومت په دې مجبوره کړي چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتۍ په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
De Sandero, Amel.
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
شړ راکوي بدل کې د آباد رات شړ راکوي هو تو فکر رات زلو مین دوړ راکوي تو فکر رات زلو مین دوړ راکوي یو څوک په خوب کې راشي